¡Salud! ¡Salud! د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزابور وال کاکړ هر کلی کوم وخت د سهار لس بجې سوی په دې اوسه ته خبرونه کې بووري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی او هلته یې له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. په کراچۍ کې د تشدد په تازه بېلابېلو پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي او امریکا د افغانستان د دیني عالمانو هغه ګام ستایلی دی چې پر ولس یې په لاریونونو کې د تاوتریخوالي څخه د کار نه اخیستلو غږ کړی دی. د دې ترڅنګ ځینې ریپورټونه او ابونیز خبرونه د باختر ستوري هم د دې غړي برخه ده. خو لومړی به اسرار عالم مومن ته ورسو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
دا مهم خبرونه لندیز دا مهال د پاکستان په سفر ورغلی د امریکا خاص استازي ویلي د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې امریکا ډیره خفه ده او دغه فلم جوړونکي د امریکایي حکومت او اولس نمائندګي نه کوي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي او د څلور امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دي امریکا ته ورسېدل. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی دی. دغه هیواد له خارجه وزیر او پوځ مشر سره یې لیده کاته کړي. د پاکستان د مرو چارو وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي پرون ماښام په اسلام آباد کې له خارجه وزیر هند ربانی کر سره په ملاقات کې مارک ګروسمن وویل هغوی ته د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې سخت افسوس دی. نوموړي زیاته کړه دا د یو کس کار دی او د ټول امریکایي ولس او حکومت نمائندګي نه کوي. مارک ګروسمن ویل امریکا د اسلام په شمول د ټولو مذهبونو احترام کوي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا خصوصي استازي ویل په افغانستان کې به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوزي. نوموړي له پاکستان پوځ مشر اشفاق پوریس کنی سره په خپلو خبرو کې د ترګري پر ضد جنگ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. مارک ګروسمن به نن د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم سره لیده کاته کوي. په کراچۍ ښار کې تېره شپه اووه کسان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي دي. پولیس وایي د تشدد پیښې د ښار په لیاري ملیره سایټاون شیرشاه او نورو برخو کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې ادارې وایي وژل شوو کسانو کې د دوه مړي په بورو کې بند کړی شوي وو. په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي مذهبي او لسانی بڼې لري. د پېښور په زرګرآباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د مومند ایجنسۍ د امن کمیټې یو غړی وژلې دی. یو عیني شاهد مشالیلو ته وویل چې دا پېښه پرون هغه مهال مخې ته راغله کله چې د مومند ایجنسۍ د امن کمیټې غړی شاجي د زرګرآباد په شهید نومي جومات کې د جمعې لمونځ ادا کولو وروسته خپل کور ته روان و چې موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پېښې وروسته وسلوالو په شاوخوا ودانیو هم ډزې کړې. د پېښې پلا تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستې. سن های کورټ په کراچۍ کې د سوزیدلي کارخانې د دریو ملکانو ضمانت منظور کړی دی. په دې کارخانه کې 216 کسان وژل شوي. د کارخانې ملکانو وکیل عامر منصور قریشی خبریالانو ته ویلي دي چې د یادې محکمې لړکانې رجسټري د کارخانې د مالکانو عبدالعزیز شاهد بالله او راشد بالله د اتو ورځو پورې د نه نیولو حکم ورکړی دی. یادیبی چې د نهې په ورځ د کراچۍ بلدیا ټاون په یوه کارخانه کې د اور لګېدو له امله 216 کسان وژل شوي وو. د دغې پیښې وروسته پولیسو د کارخانې د مالکانو او د ځینې حکومتي محکمو پر ضد اف آی آر لیکلی وو. د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد په مظاهرو کې هیڅ کمی په نظر نه راځي. د تازه رپورټونو له مخې په قاهره کې د امریکا له سفارت سره نږدې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې یو تن وژل شوی او په لسګونو نور جوبل شوي دي. دغلته کې مظاهرې په څلورم ورځ هم روانې دي. تر دې دمه د منځني ختیځ نه تر د جنوبي مشرقي ایشیا پورې په څه باندې شلو هیوادونو کې د اسلام د پیغمبر ضد فلم خلاف په مظاهرو کې لږ تر لږه څلور مظاهره چیان وژل شوي او په لسګونو جوبل شوي دي. زیاتره مظاهرې پر امن به خو په ځینو هیوادونو کې او په خاصه توګه په تیونس او سودان کې په تشدد بدل شوي. د افغانستان په جنوب کې د د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د امریکا د نیوی ځواک دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د بستین په نامه برتانوي هوایي مرکز باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د برید پر مهال 14 وسلوال هم وژل شوي دي. د برتانیا د ملکي زوی شهزاده هری هم په دغه مرکز کې موجود و. نوموړی چې د څلور میاشتو په جنگي مشن دی برتانوي چارواکي وایي نه دی جوبل شوی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په حمله کې درنه او سپکه وسله کارولې. په دې حمله کې یو شمېر الوتکو ته هم جزوي توګه باندې زیان رسېدلی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د افغان مذهبي مشرانو د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې پر خلکو یې غږ کړی د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم پر ضد په مظاهرو کې تاوتریخوالی ونه کړي. د څلور امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دی امریکا ته ورسېدل. له واشنگټن څخه لرې په یو پوځي اډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هغه کسان به عدالت ته راوستل کیږي چې امریکایي سفیر کریس ټیونز او درې نور امریکایي ډیپلوماټان یې وژلي دي. تاسو د وژل شو کورنیو همکاران او ټول امریکایان پوهیږئ د دوی قربانۍ به هیڅکله هېرې نشي. موږ به هغه کسان عدالت ته راکشوو چې دغه کسان یې له موږ څخه واخیستل. موږ به ډېر زر د خپلو سفارتي ماموریتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ودرېږو. موږ به تر خپله وسه هر څه وکړو چې په نورو هېوادونو کې د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکړو.
We will continue to do everything in our power to protect Americans serving overseas, whether that means increasing security at our diplomatic posts.
دغه څلور امریکایان ډیپلوماټان د لیبیا په بنغازی کې هغه مهال په برید کې وژل شوي وو کله چې پر کونسلګری د یوې ډلې لخوا چې ظاهرا په امریکا کې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم له کبله راپارېدلی وو. د اوباما ترڅنګ د امریکا د بونو چور وزیر هیلری کلینټن وویل د څلور امریکایانو وژنه د منلو وړ نه ده. او اخري خبرداري د 2012 شل اوریزا یا ټي 20 نړیوال کپ دوستانه میچونو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا اے ټیم ترمنځ لوبه کې افغانستان 14 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړی دي او 15 کسان یې اوټ شوی دي. نن با آسټرالیا او نیوزیلند، بنگلاديش او زمبابوي او د هند او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ میچونه وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن پاکستان ته رسیدلی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړې ده. په کراچۍ کې د تشدد په تازه بېلابېلو پیښو کې 9 تنه وژل شوي دي. امریکا د افغانستان د دینی عالمانو هغه ګام ستایلی دی چې پر ولس یې په لاریونونو کې د تاوتریخوالي نه کولو غږ کړی دی. په ننګرهار کې لاریون کوونکو د اسلام ضد فلم غندلی. دا لاریون څنګه و؟
رهونه هم سزولې دي، مجسمې جوړې کړې وې چې هغوی ته مامور ورته کړی دی. شکل د لاریون سوله ییز و.
په پېښور پوهنتون کې د فاټا سټډي سنټر او د قبایلو د تجارت مرکز ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. د دې لوزنامې به ګټه څه وي؟
دې پایلې به د فاټا عامو خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکړ ته به وي، هغې تجارتي انسان ته به وي، هغې زمیندار ته به وي. د فاټا ته متعلق به مختلف ریسرچ کېږي.
د افغانستان په خوست کې په لوی شمېر موټرونه داسې دي چې کاغذونه نه لري. مالکان یې څه وایي؟
کاروباری خلق یو مونږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. څومره کنټینر موټر چې دی هغه د فورا باید اسناد جوړ شي، هغه باید غام خوړی شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې لومړی موضوع د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په دوه ورځني سفر د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړې دي. نوموړی له رسېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر او بیا هم د پاکستاني پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم لیدلې دي. د هغه د دې دورې تفصیل مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه وپوښتئ.
د امریکای خصوصي استاذ مارک گراسمن هغه بیګا د پاکستان په دوره اسلام آباد تر رسیدو سمدستي وروسته نوموړي د خارجه وزیر او د پاکستاني پوځ سرلخکر د دې سره ولیدل. د خارجه وزیر سره په خبرو اترو کې په دواړو خيزه تعلقاتو د پاکستان او امریکای په چارو خبرې اترې وشوې. دغه شان د افغانستان کې د روان مفاهمتي عمل په اړه هم خبرې وشوې او بیا خصوصا چې دغه مفاهمتي عمل کې چونکه د کمچې طالبانو سره خبرو اترو هم یو مهمه ایسلری د پدغه چارو خبرو شو بیا چې کم د پاکستان افغانستان او امریکای د چارواکو ترمنځ یو غونډه شوی و چې پکې دا پریکړه شوی و چې هغه طالبان چې کم د جوړجاړي د خبرو اترو په عمل کې برخه اخلي او هغه د یو استاذي په حیث باندې کار کوي نو په هغه لوي یو محفوظ یو خوندي لار ورکول شي دغه هندغي خپل حل جاری وساتي. نو پدغه ملاقات کې پدې چارو باندې هم خبرو شو چې هغه خلک چې څوک دغه شانتي روغ جوړې لپاره کار کوي نو هغه ته یو محفوظ لار ورکول شي. دغه خبره ترې اوس باید چې مخ په وړاندې لاړ شي. دغه شانتي کم چې یو متنازع فلم دی چې پکې د پیغمبر علیه السلام سپکاوی شوی دی په دغه باندې هم خارجه وزیر پاکستانی خارجه وزیر مارک گراسمن ته د پاکستانی ولس او د مسلمانانو چې کم خفګان دی نو هغه وته ورسو او ویل چې پدې باندې ټول مسلمانان نړۍ ته سخت افسوس ته خفګان رسیدلی دی. دغه دوران د مارک گراسمن وینا وه چې دا فلم د یو تن ذاتی کار کې دی چې د امریکایي حکومت یا د امریکایي ولس هیڅ کار نشته. هغه په خپل بده خبر باندې خفدي او امریکا د ټول نړۍ د مذهبونو د هغه احترام کوي او د هغه قدر کوي. دوی ته خپل هم په دې باندې افسوس دي. دغه شان چې کم د پوزي سر لخکر سره د مارک گراسمن ملاقات وشو نو په هغه کې هم په سیمه ایز صورتحال دغه شان په امنیتي چارو باندې خبرې تر وشوې.
ریاض مزخیل کدارته وایي چې مارک گراسمن به تر کله په اسلام آباد کې وي او د راتلونکو غونډو یا لیدو کتو په اړه معلومات لري کنه؟
جی بالکل، د دې دورځنه دوره دا پرون ډیر ورسېد. دغه ملاقاتونه او نننی ملاقاتونه کې چې کم دینو د ولسمشر او د وزیر اعظم سره د دې ملاقاتونه په ترتیب کې شوې دي. دغه سره لیدل کاته کوي او د هغې وروسته به نوموړې بیا د خپل دوره به دغه ختمیږي او غبستنیږي.
ریاض مساخیل ول اسلام آباد. اور پسې به کراچۍ ته ولاړ شو. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ لا هم دوام لري. په تازه پیښو کې چې د شار په بیلابیل سیمو کې رامنځته شوی دی اووه تنه وژل شوی دی. تفصیل یې له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د تشدد د پیښې چې دي دا د بیګار اصلي د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې روانې دي چې د پولیسو په وینا تر اوسه پورې په دې کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تشدد د پیښې د ښار په لیارۍ ملیر سایډ ټاون شیرشاه او نورو برخو کې مخکې تر راغلي دي. د دې ترڅنګ په دې وجنو کې تر اوسه پورې د سیاسي ګوندونو کم غړی خو د هغې د وجنې اطلاع نشته، خو د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو تن په دې کې وژل شوی دی. د دې نه علاوه د کم کسان چې مړه دي هغه هسپتالونو ته رسول شوي دي او د کراچۍ ښار ځینې علاقې چې دي کومو علاقو کې چې د تشدد دغه پیښې رامخته شوي دي هلته تاوتریخوالی چې دی هغه دوام لري.
په کارخانه کې چې اور لګېدلی و د دې پیښې تازه جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کوي.
بوریوال کاکړ دغه کومه کارخانه چې سوځېدلې وه او په هغې کې په سلګونو کسان مړه شوي وو د هغې کوم اولنی رپورټ چې دی هغه هم مخې ته راغلی دی او بل د سیند صوبې د صنعت وزیر روب صدیقي هغې استعفا ورکړې ده. د دې نه علاوه سند های کورټ د لړکانې کوم رجسټري چې ده هغې د کارخانې د هغې درې مالکانو چې د چا په ضد ایف آی آر لیکل شوی وو کیس چې لیکل شوی وو دا غي د ضمانت منظور کړی دی او پولیسو ته حکم کړی دی چې دا ته ورځو پورې باید دغه مالکان چې دی هغه وننی شي. دغه شان دغه پروسه چې دا د پلاتینې کومه پروسه چې دا روانه ده ننوم کوم د پلاتینې لپاره چې ډله جوړه شوې و نن درې مورز ده او نن ممکن چې ماخام ته دغه کارخانه د سوځونې پاړه باندې هغه د پلاتینې رپورت مخې ته راشي چې دا کارخانه ولې سوځېدلې و.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاع وزارت د افغان دینی عالمانو د هغې غوښتنې هرکلی کړی دی چې پر افغان اولس یې غږ کړی دی چې په لاریونونو کې له تاوتریخوالي څخه کار وانخلي. په امریکا کې جوړ شوی یو فلم چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د خلکو احساسات راپارولی دي. په منځني ختیځ کې د دې فلم پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې شوی دي. پرون د افغانستان په ننګرهار کې هم خلکو د دې فلم د غندلو په هدف مظاهره وکړه خو سوله ییزه وه. کار سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د افغان مذهبي مشرانو د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې پر خلکو یې غږ کړی د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د جوړ شوي فلم په اعتراضونو کې تاوتریخوالی ونه کړي. د پینټاګون وایان جورج لیټل پرون وویل موږ په دې خوښ یو چې مذهبي مشرانو د تاوتریخوالي پرته اعتراضونو غوښتنه کړې ده. پرون په سلګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې مظاهره وکړه. دوی په امریکا کې جوړ شوی فلم چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی وغانده. خو د ننګرهار د والي وایان احمد زی عبدالزی وویل چې دغه مظاهره سوله ییزه وه.
امنیتی ځواکونو په ښه توګه د دوی امنیت نیولی و. دوی شعارونه ورکول د افغان حکومت او د امریکا د حکومت نه دوی جدي غوښتنه کړې وه چې د فلم جوړوونکو ته باید کلکه سزا ورکړي. بیرغونه هم سزولي دي. مجسمې جوړې کړې وې چې هغوی ته مامور ورته کړی دی. شکل د لاریون سوله ییز و.
پرون د کابل د پلخشتي جامع جماعت ملا امام عنایت الله بلیغ په زرګونو عبادت کوونکو ته په وینا کې وویل د امریکا یهودان په لیبیا کې د وژل سویو امریکایي ډیپلوماټانو د وژنې مسؤل دي. د لیبیا لپاره د امریکا سفیر له درې نور امریکایانو سره د سې شمې پورس په بنغازي کې د قهرجنو مظاهره چانو په برید کې ووژل سول. شغلی بلیغ له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت کلک امنیتي تدابیر نیول سوي او د ممکنه پاتسون د مخنیوي لپاره اضافي پولیس او د ملي اردو سرتیرو ګمارل سوي دي. د پینټاګون وایان جورج لیټل وویل د محل مش په افغانستان کې د خپلو پوځي او ډیپلوماټیکو ادارو په وړاندې کوم تاوتریخوالی یا پاتسون نه دی لیدلی. خو په نورو اسلامي هیوادونو کې په امریکا کې د جوړ شوي فلم په اعتراض مظاهره او اعتراضونه سوله ییز نه وو. په پا پاکستان او د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې سوي دي. د قهرجنو مظاهره چانو لخوا پرون په سودان او تونس کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وسول. د غرض له یمن، لبنان، هند، انډونیزیا، ایران او ترکیه څخه هم د قهرجنو مظاهرو او شخړو راپورونه ورکړل سوي دي.
سلام محمد سالیو. په تیر وخت کې په افغانستان کې له مذهب سره پر تړلو مسلو لارینونو په تاوتریخوالی اوشتي او د خلکو ملکیتونه زیانمن کړي او هغه ته مرګ جوړلم اړولې ده. د ولسواکۍ یا جمهوریت لوصول سره سم مظاهری او اعتراضونه د خلکو حق دي. خو مظاهری او اعتراضونه باید څنګه وي؟ دا پښتنه زموږ همکار سالی محمد سالی د سولې ژغ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه د مرکی په پایل کې کړي ده.
د افغانستان د اساسي قانون او د بشر د حقونو حقوق څخه یو حق دا دی د هر افغان او د هر انسان چې د خپل عقیدې، د خپل مذهب، د خپل کلتور او د خپل غوښتنو د دفاع لپاره مظاهرې وکړي، څرګندونې وکړي په نشراتو کې او په نورو برخو کې. منتها خبره دا ده چې دا اوس چې په امریکا کې کوم فلم د اسلام د توهین په خاطر جوړ شوی دی، پر دې باندې د نړۍ ټول مسلمانان عکس العمل څرګندوي او دا د دې حق دی. منتها خبره دا ده چې ظاهره باید د بل چا حقونه سلب نه کړي، د بل چا مال ته تاوان ونه رسوي، د بل چا حیثیت او شخصیت او درایي ته تاوان ونه رسوي. یعنی کاملا باید سوله ییز وي او خپل سوله ییز د خپل مذهب د دفاع په لار کې پورته کړي. دا د هر مسلمان او د هر افغان حق دی او باید دا حق ورته ورکول شي. موږ د دې لپاره چې د خپل دین او مذهب څخه دفاع کړي یوازې او یوازې د سوله ییز مظاهرو حق ماتاکي ده لرو.
افغان چارواکي کله کله البته تیر مظاهرو ته په پام سره کله کله ځین مغرض کسان تورنوي چې په دغه مظاهرو کې نفوذ کوي. ساس په نظر په دغه مظاهرو کې دغه کسان مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
دولت هم په دې کې تاسو راغلي دي چې مغرض کسان د سمو کسانو څخه بیل کې هر وخت په افغانستان په مختلفو ځایونو کې مظاهرات شوی دي، تخریبونه کړي، بیا ورته د شکایت کوي. د دولت وظیفه د امن ساتل دي او د دولت وظیفه د مظاهرو کنټرولول دي او د دولت وظیفه د خلکو د درایتانو او استیدانو څخه دفاع ساتنه ده. دولت په دې برخه کې د نور برخو په شان پاتره غندي، ځکه نو د یوازې پر مغرضو کسانو انتقاد کوي. په داسې حال کې چې دا انتقاص خپله د افغانستان تر دولت دی چې څنګه ناتوانه دی چې د مغرضو کسانو مخه نشي نیولی.
بلې، البته د ډیموکراسي اصولو ته په پام سره، ستاسو په نظر د دغسې اعتراضونو او مظاهرو ګټه څه ده؟ په داسې حال کې چې مثلا یو چا فلم جوړ کړی دی په امریکا کې ناستی او مظاهرې یا اعتراضونه په افغانستان کې کیږي، آیا دغه اعتراضونه یا مظاهرې ګټه رسوي؟
سولیزې مظاهرې خدا په نړۍ کې یو تبلیغاتي کمپاین دی او د اسلام د دشمنانو پر ضد باندې کېدای شي چې ګټه ورته نام شي. دغه ډول فلمونه په افغانستان کې هم جوړېدای شي، هر سړی جوړولی شي، نن کمرې د هر چا په لاس کې دي، هر رقم فلم جوړولی شي. ولې که یو فرد یو فلم جوړ کړي یا یو صحنه ترسیم کړي، هغه دا معنا نه لري چې د دولت نظر یې همداسې. په امریکا کې د مذهبونو کاملا ازادي ده، قوانین یې هم زما په ګمان داسې دي چې یو مذهب په بل مذهب باندې د تحقیر او توهین حق هم نه لري. نو زه فکر نه کوم چې دا کار دې دغه سړي د دولت په اجازه کړي او یا د امریکا د دولت پالیسي داسې چې اسلام توهین وکړي. دا خبره باید د دولتو لخوا، خصوصا د اسلامي هیوادو او مدني ټولنو لخوا، باید خلکو ته توضیح شي چې خلک په دې پوه شي دا یو فردي عمل دی او د فرد د عمل جزا باید و اجتماع او ټولنې ته ورنه کول شي. او په اسلام کې هم حکم داسې وي چې د یو فرد په ګناه بل فرد نه محاکمه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن د قبایلی سیمو او بلوچستان لپاره د 2000 وظیفو منظوري ورکړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پاکستان په ورځپاڼو کې اعلان کړل شي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د دې ادارې د وظیفو د څانګې له مشر سره خبرې کړې دي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن یا ایچ ای سی د قبایلی سیمو د طالب علمانو لپاره د 800 وظیفو پروګرام برابر کړی چې په راروانو دوو هفتو کې به اعلان کړی شي. په دې حق لا د ایچ ای سی د سکالرشپ یا د وظیفو د څانګې مشر ډاکټر ریاض قریشی وای
د قبایلی سیمو بلوچستان لپاره مونږ وړاندې هم 2000 وظیفې ورکړې وې چې په کې 800 د قبایلی سیمو او 1200 د بلوچستان لپاره وې. د مهال دغه پروګرام سرته پر رسیدو دی او د هغې کامیابۍ ته په کتو مونږ دغه وظیفې هم په دغه شمیر پراتلونکو 15 ورځو کې بیا اعلانو چې د پاکستان په ټولو اخبارونو کې اشتهار ورکول کیږي.
دا چې دا وظیفه به د کوم لیول د تعلیم لپاره وي او د دې د ترلاسه کولو طریقه به سوي، ډاکټر ریاض قریشی په دې پوښتنه وایي.
په دې وظیفه کې یو طالب علم د 14 یا 14 یعنی ایم اے یا ایم ایس سی ډیگری ترلاسه کوي. دا د ملک دننه د یونیورسيټو لپاره ورکول کیږي. دې لپاره ولنې شرط دا چې هغه کس وظیفې لپاره درخواست جمع کولای شي چې په 14 یا 14 کې داخله ترلاسه کړې وي، نو بیا ورته دا وظیفه ورکول کیږي چې د یو طالب علم د فیسونو، استوګنې او خرڅ خوراک ټولې پیسې ورکول کیږي.
ډاکټر قریشی زیاتوی چې کوم کسانو ته داخله لیټ یا نه وخت ملاو شي، هغه هم د ایچ ای سی سره رابطه کولی شي. نو موړی وای د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو لپاره دوی د وزیر اعظم پاکستان د خصوصي پروګرام لاندې د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټو کې د قبایلی سیمو د طالب علمانو مالی مرستې کوي.
د دې پروګرام د لاندې د وزیر اعظم پاکستان د خصوصي پیکیج د لارې د پاکستان په ټولو یونیورسيټو کې مستحق قبایلی طالب علمانو ته د یونیورسيټي فیس معاف کول شي. البته په دې کې یو خبره دا وی چې کوم کسانو په قبایلی سیمو کې سبق ویلی وي، هغه ته مونږ فاټا ان وایو او هغه ته په دې پروګرام کې ترجیح ورکول کیږي.
ډاکټر ریاض قریشی وای هایر ایجوکیشن کمیشن د بلوچستان د طالب علمانو لپاره د دین علاوه 600 وظیفې هم مقرر کړي چې د 14 نه وړاندې د ایم فیل او پی ایچ ډی لپاره به ورکول کیږي. دا پروګرام د اغاز حقوق بلوچستان برخه ده.
منور شاو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کاوه په پېښور پونتون کې فاټا سټډي سنټر او د قبایلو د تجارت مرکز یا ټرایبل چیمبر اف کامرس ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی ده چې لمخې به یې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په مختلف اقتصادي ادارو کې کار او ټریننګ ورکول کېږي. په دې اړه زموږ همکاره فرخنده وزیر تاسو ته ریپورت وړاندې کوي.
په خبر په هنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چیمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوزنامه اصلي کړی چې تر مخه به یې زده کوونکي کولای شي په ټرایبل چیمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي ادارو کې کار وکړي. په لومړو کې به د بی بی ای او ایم بی ای د هر ایجنسی یو یو زده کوونکي ته دا سهولت ورکړل کیږي او هغه به په ټرایبل چیمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځولی شي. د دې لوزنامې تر مخه به د پېښور په هنتون په مختلفو شعبو کې د روان کال نه د قبایلی سیمو د زده کوونکو شمیره هم زیاتول شي چې دا شان د دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیا ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اجاز خان د دغه لوستنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي
مختلف معاملو کې یو مونږ ته پته لګي چې هیڅ ضرورتونه دي ډایرکټ په پته لګي او مونږ شم هدف پوره پوره کول دا چې هغه مونږ اګمان کول شي او څه او مونږ په فیسیلیټي راکړي دا څنګه خبره کوي چې په مونږ په پاتات کې مختلف ځینې ریسرچ کوم کوي دا وګي آی به مدد راکړي. نو دا مونږ سره یو ور سره د تعاون یو دا په خبرو کوم او د
د قبایلی سیمو د چیمبر او د پېښور پوهنتون د فاټا سټډي سنټر سیل د دغه لوسنامې تر مخه به اوس په تجارت، ټولنیز، سیاسي چارو، جینډر او جیولوجیکل شعبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي او په ګډه به سیمینار، ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټډي سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبایلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي، مشر ډاکټر جازی وای د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عام خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا ته متعلق به مختلف ریسرچ کیږي، نو هغه خلکو ته ټریننګ پروګرام دی. دا به نه علاوه ریسرچ وي، حکومت لپاره به وي چې پالیسي څنګه جوړوي، هغې لپاره به ریسرچ شوی انډیپینډنټ مودی فائدی به دی اور اول دی فاټا عوام ترسي پرسټونټان یې یو وړی سیګمنٹ دی.
دا دې سره سره به په خبر په هنتون د ټرایبل چیمبر اف کامرس د کارکونکو لپاره واړه تربیتی کورسونه هم جوړوي چې پکې به هغوی ته د مینجمنت ټکنیکی او داشان د نورو انتظامی کارونو په اړه خودنه کیږي.
فرخنده وزیر روجز خبری اجانس لیکي په لیبیا، مصر او یمن کې پر امریکایي سفارتخانو بریدونه د ولسمشر بارک اوباما لپاره ننګونې جوړ کړې دي. اجانس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او په منځني ختیځ کې د اړېګوړي په اړه یو څېړنیز رپورت خپور کړی دی. زموږ همکار ګولایاز د دې رپورت غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
راټس خبر اجنس لیکي په امریکا کې د صدارتي ټاکنو نه سو ونې وړاندې په منځني ختیځ کې اړېګړي او د امریکا ضد جذبات د ولسمشر باراک اوباما لپاره یو جدي ننګونه جوړه شوې. خبر اجنس لیکي د قابو موندلو لپاره یو سو خېلاري موجود دي. د خبر اجنس په وینا په مصر، یمن او په لیبیا کې د امریکا په سفارتخانو بریدونه امریکایي مشران یې په یو موامه کې اچولي دي، ځکه چې دوی له اسلامي نړۍ سره د اړیکو نوې باب شروع کول غواړي. په دغه هیوادونو کې له کلونو امریت وروسته بدلون راغلی او په دې هڅه کې دي چې دغه بدلون پر ځای وساتي. خبر اجنس لیکي که څه هم ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند کاندید میت رومنی لخوا په خارجه پالیسۍ نیوکې ردوي، خو د ایران اټمي پروګرام په سر د امریکا او د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت زیات ترنګلی شوي. بلخوا په شام کې خونړۍ پیښو او د ولسمشر بشار الاسد د واک نه پرېښودو ننګونې هم دي. خبر اجنس لیکي د منځني ختیځ په اړه د اوباما اندېښنې هغه وخت نورې زیاتې شوې کله چې په لیبیا کې بلوکوونکو پر امریکایي کونسلګری برید وکړو او د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر سره د درې اهلکارو وژل شول. خبر اجنس لیکي چې سپینې ماڼۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د امریکا ګټې خوندي وساتي. خبر اجنس لیکي چې د امریکا او د منځني ختیځ اسلامي قوتونو ترمنځ خلیج په ښکارا زیات شوی. په 2009 کال کې ولسمشر باراک اوباما په قاهره کې په خپل وینا کې د قاسم سره د اړیکو نوې باب شروع کولو خبره کړې وه او په هغه جذباتو کې لږه کمی راوستي وه چې د عراق د جنگ له کبله جوړه شوې وه. خبر اجنس لیکي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په منځني ختیځ کې د جمهوریت په حق کې پاسون حیران کړل. دغه پاسون د امریکا د اوږدې مودې ملګری حسنی مبارک له خپلې څوکۍ څخه لرې کړو، خو د خبرې جانس په وینا واشنگتن د عرب د سپرلي پاسون مرسته په احتیاط او په قلاره وکړه. خبرې جانس د امریکا د بحري جنگونو کالج پروفیسر حیات الوی په حواله وایي چې وخت تیرېدو سره سره سیاست نور هم پیچلې شوې او دا نه یوازې په سیمه کې بلکې په امریکا کې دننه هم په سیاست کې بدلون راغلی. خبر اجازه د سیمې یو بل سیډونکو اری راتنر د خلی په مقاله کې لیکي چې د مصر چارواکي هیڅ قسمه دوه مخیزه پالیسی نشي خپلولې. د زیاتوي کچر د مصر حکومت د امریکا نه مرستې ترلاسه کول غواړي نو بیا به د غشان حالات په قابو کې راولي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرونکو.
او درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اور یو وخت په پېښور کې د سهار لس نیم بجې سوي د اسرار العالم مومنت سټوډیو ته راغلي. راځي چې لاغت څخه د خبرونو لنډي زوورو.
دا مهال د پاکستان په سفر ورغلی د امریکا خاص استازي ویلي د اسلام د پیغمبر پر ضد فلم باندې امریکا ډیره خفه ده او دغه فلم جوړونکي د امریکایي حکومت او ولس نمائندګي نه کوي. په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي. د پیښور په زرګر آباد سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د مومندو جنسي د امن کمیټې یو غړی وژلی. سن های کورټ په کراچۍ کې د سوزیدلي کارخانې د دریو مالکانو ضمانت منظور کړی دی. په دې کارخانه کې 280 کسان وژل شوي وو. د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد په مظاهرو کې هیڅ کمی په نظر نه راځي. د افغانستان په جنوب کې د برتانیا په هوایي مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د امریکا د نوي ځواک 2 سرتیري وژل شوي او یو شمېر جوبل دي. په افغانستان کې پرون د حساب په ځواکونو 3 سرتیري وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدې چې اسرار العالم مومند وړاندې کاو. اوس به موږ ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په کوم موضوعاتو باندې لیکلي دي هغه صدارنګ دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د وژنې او دغه رنگ نور یو شمېر پیښې رامنځته کیږي. ځینې پیښې د فرقواریت دي، ځینې د نسلي او لسانی نفرت په ځانګړي کې مخې ته راغلي دي او چرته ځوانان د کورونو نه غیبولې شي او چرته د پیژنګلو نه وتلي مړي ترلاسه کیږي. ادارې وایي چې د بلوچستان ضلع مستونګ په علاقه دشت کې د زیارت پورز لس مزدوران په ډېر بې دردۍ سره وجلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا قسمه پیښې د حکومت لپاره د بدامنۍ سبب هم دی او چیلنج هم. اداریه زیاتوي چې بلوچستان کې یو عجب صورتحال روان دی، هر طرف ته پریشانی ده او مسلې دي. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د هغه ځای سنیټران او د قومي اسمبلی ممبران او نور سیاسي مشران د خپل مفاداتو نه پرته په خلوص نیت سره د بلوچستان دې مسلې ته پام راوګرځوي. غنی دا وخت به تیر وي او وخت د چا هم ملګرتیا نه کوي او دا معاملې به نور هم کړکې چنه شي. دا شند انګریزي ژبه ورسپانه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لګی چې د وزیر اعظم چوکۍ تر لاسه کولو وروسته راجا پرویز اشرف ولس سره یو شمېر وادي وکړي چې په د بلوچستان مرور خلکو په خلا کول هم وو، خو تر اوسه هغه کې ایس وړاندیز نه لري شوی. د غرنګ چیف جسټس افتخار محمد چودري هم د بلوچستان د حالاتو نوټس اغستی دی او د پوره طاقت سره د دې د سمولو کوشش روان دی، خو دا هم بې مقصد دی او د وروستي کې لګ تر لګا لس مزدوران هغه وخت وجلې شو کله چې دوی امروزه کار کې اخته وو. اداریه اخر کې وایي چې که حالت دغه رنگ روان پاتې شو دا به د بلوچستان په ویش تمامیږي، باید چې د دې لپاره فکر وکړي شي. د پښتو ژبې ورسپانه وختت خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان حکومت په امریکا کې د هغه فلم او ویډیو د خپراوي د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په کیس پکاوي شوه دی. ادارې وایي چې دا خبره هر چا ته پډاګره چې د نړۍ هیڅ یو مذهب چاته د چا مذهب کې د لاسوهنه او د هغوی د مقدسو د سپکاوي اجازه نه ورکوي. اداریه وایي چې نړۍ کې امن د پاره په هر صورت کې د انسانیت، جمهوریت او مذهبي قدرونو خیال ساتل وی. د قران پاک په شان کا ګستاخی کول، د قران پاک په شان کې سپکاوی کول د نړۍ او پدې کې د موجودو ټولو انسانانو ته تباہ کول یو ناوړه کوشش دی. اداریه زیاتوي چې هیڅ یو صورت کې د مذهبي او دینی مقدساتو سپکاوی د بیان د ازادي د اصول برخه نه ده. نو ځکه واضح ده چې د سپکاوی د یاد فلم جوړونکي د دې خوراونکي او دغه شان د سپکاوی نور بدی او ناوړې پیښې رامنځته کوونکي د ټول انسانیت دښمنان دي او هم دغه شان دغه عناصرو ته دومره سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې بیا څوک د سپکاوی د عمل کولو سوچ هم ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روان میاشت کې ویلو چې هغوی حقانی شبکه نړیواله ترهګر ډله ګرځوي، خو د مجلې په خبره پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا کار ولې دومره وځنډول شو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې د برتانیا د دفاع وزیر ویلي دی چې کېدای سي په راروان کال کې له افغانستانه د دوی د ځواکونو ایستل ګړندې سي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د اکونومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رواني میاشتې په اوومه نیټه ویلي وو هغوی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې میاشت حقاني شبکه نړیواله ترګر ډله ګرځوي. پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا کار ولې دومره وځنډول شو، باوجود دې چې د ترګر ډلو په لیست کې د القاعده او حماس ډلو په ګډون 250 شبکې شامل کړې شوې. په دغه ډلو کې یوې هم د حقاني شبکې په شان نیغ په نیغه د امریکایانو پر ضد دومره په منظمه توګه بریدونه نه دي ترسره کړي. په تېر یو کال کې حقاني شبکې د افغانستان په مشرقي برخو کې یو لړ بریدونه ترسره کړل چې پکې په کابل کې د سفارتخانو په سیمه او خوست کې د امریکا په هوایي مرکز بریدونه شامل دي. البته د حقاني شبکې ترګر ګرځول او د دوی مالی پنګو کنګالول خای په تګلاره کې بدلون راغلی، خو له دې وجه د حقاني شبکې سره د خبرو شروع کولو هڅو ته زیان رسېدلی. که څه هم له پاکستان سره د امریکا اړیکې په خاصه توګه د اسامه تر وژنې وروستو ترنګلی شوې دي، خو د حقاني شبکې د ترګر ډلو په لیست کې د شاملېدو په اړه د پاکستان لخوا لا هم کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د مقالې په اخره کې راغلی دی د حقاني ډلې له کبله کېدای شي د امریکایي کانګرس غړي په راتلونکي کې غوښتنه وکړي چې پاکستان دې له ترګرو سره ملاتړ کوونکي هیواد وګرځول شي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د برتانیا د دفاع وزیر ویلي دی کېدای شي را روان کال افغانستانه د دوی د ځواکونو وستل ګړندې شي، ځکه چې پوځي قوماندانانو په دې اړه خپله رویه بدله کړې چې افغان سرتیرو ته د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د څومره بهرنیو پوځیانو اړتیا ده. ګارډین ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې فیلپ هیمنډ ومنله چې شپږ میاشتې وړاندې په اوسپټ په پټه په دې خبره ټینګار کاوه چې تر ډېره وخته پورې په افغانستان کې د پوځیانو کچه لوړه وساتل شي. د برتانیا دفاع وزیر د نورو تفصیلاتو ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم تر دې دمه کومه پریکړه نه ده شوې، خو د نوموړي په خبره د حکومت لخوا دا لومبۍ خبره ده چې کېدای شي دوی له افغانستانه د پوځیانو وتل تیز کړي پر ځای د دې چې 2014 کال ته انتظار وکړي.
د افغانستان د خوستار ته د امنیتي کسانو لخوا د بی اسناد موټرو په داخلېدو بندیز یو شمېر موټر چلوونکي او موټر لرونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه لري چې حکومت دې له دوی سره د موټرونو د اسنادو په جوړولو کې مرسته وکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
په خوست کې دا مهال د کانتینری په نوم له خلکو سره تر 15 زرو زیات لوی او واړه موټرونه موجود دي چې په څلورو کې درې برخې د ګرځېدو رسمي اسناد نه لري او نه هم په حکومتي ادارو کې ثبت او راجستر شوي دي. سره له دې چې نوموړي موټر د پرزې په نوم افغانستان ته وارد شوي، خو خلک یې ځکه ډېر خوښوي چې د اسناد لرونکو زړو موټرونو په پرتله نوي دي او تخنیکي عوارض نه لري. کڅه هم د زورګونو کانتینری موټرونو د محصول او اسناد لپاره چې مودوړان دي د وزیرانو شورا د هیواد په کچه ځانګړي مساوبه تصویب کړي و، خو خوست کې دا بهیر هغه مهال کلک ټکنۍ شو چې د ټرافیکو په اداره ډلې ځانورګي بریدونه وشول، ودانۍ وسوځیده او موجوده اسناد پکې زیانمن شول. اوس چې د خوست امنیتي مسؤلین بې اسناد او کانتینری موټرونو ته خار ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي، نو موټر لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي او تاسې وایي
مون کانتینری موټر لرو او ستونزه دغه ده چې مونږ هر سهار کله چې خار ته داخلېږو په پټکو باندې مونږ خار ته نه پرېږدي، اجازه نه ورکول کیږي، نو ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی.
عادل خان ده د مټه شنه اوسیدونکو یم مو دا مشکل لرو چې مونږ موټر دي دوی پار کاوزنه نشته باید حکومت دې ته کاوزنه جوړ کړي چې دا د حکومت پر هم مشکل ده د مونږ دي ولس پر هم مشکل ده
کربري خلک یو مونږ ډیر د ستونزو سره مخ یو څومره کنټینر موټر چې دی هغه د فور باید اسناد جوړ شي هغه باید غام خوړی شي په ملیاردونو یا په ملیونونو سرمایه په دې کې باندې شوی دو
مطلب مونږ د دولت نه دا وختنه دو مطلب چې مونږ سره کنټینر موټر سره دي په دې علم چې مونږ ته د حکومت دې اسناد پرکړي چې مونږ بیا کې کاروبار مربات آزاد لوټ شو رشو او دا ډیره ښه کیسه ده حکومت مو وختنه دو
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې مشر په خپلو څرګندونو کې حکومت ځکه په دې مکلف بولي چې دا ټول موټرونه د رسمي بندرونو له لارې افغانستان ته وارد شوي دي او حکومت په دې هم پوهیږي چې دا ډول موټرونه له افغانستانه بهر ته د صادرېدو وړ نه دي نو باید وي چې د ستونزې ته د حل لازمه لار ومومي
دا چې په خوست ښار کې تقریبا تر 20,000 پورې زیات کنټینري موټرونه دلته موجود دي دغه موټرونه د دولت له طرفه دي دنه ورته شوی دي نو دولت په دې پیډو چې د موټرونو افغانستان ته راځي دا صدر کیږي نه بل هیواته نو د دې لپاره چې دولت دې ته اجازه ورکړي چې ور موټر راشي دې لپاره اوس باید حل لاره پیدا کړي
قانونا د کانتینری او بیا اسناد وارد شوی وسایتو او موټرونو محصول کېدل او ورته د رسمي اسناد ورکړه د جمهوریت ریاست حکم ته اړتیا لري د خوست د ترافیک او عمومي مدیر سمنوال غنی رحمان رحمانی وای کچری په دې اړه حکم ترلاسه کړي د پاتې وسایتو په محصول کولو او د اسنادو په برابرولو کې ستونزې نه لري
د اسنادو ورکړه یا د اسنادو د ویش هغه موټرو ته چې هغه کنټینري موټر دی هغه موټر چې هغه ابتدایي محصول شوی دی په ګمرکاتو کې دغه په مقام دی رئیس جمهوری په اړه لري مقام دی رئیس جمهوری لازم وبلله موږ هر وخت ځیرو چې دغه موټرو ته چې دوی
د کتون کله انده کچیری په خوست کې به اسناد موټرونو ته د محصول کېدو او اسناد اجازه ورکړل شي نه یوازې حکومت به تر 30 میلیون ډالر زیات عواید لاسته راوړي بلکې د دې ولایت پر امنیت به هم مثبت اغیز ولري نجیب الله خیل مشال رادیو خوست
ختیز ادبی بهیر په جلال آباد کې د جعفرخان د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه وکړه چې بیلابیلو لیکوالو د عاند پر شاعری مقاله او ویناګانې ورولې د مشال ریډي خبریال باز محمد عبید هم دی غونډه تورغلې ورازی چې ریپورت ورو
ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د جعفرخان د کتاب نور دی نه یادوم مخکتنه د سپتمبر په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو کور کې وکړه چې بیلابیلو لیکوالو د جعفرخان په ژوند او فن مقالی او ویناوې واورولې لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر هم یو له هغه څخه چې مقاله یې واوروله د دې د مقالې په یو برخه کې راغلی وو
د جعفرخان د مینې شاعري ډیره رنگینه ده هغه په غزل کې ده او په پازا شعر کې ما یې باید دلته ډیره نمونه راوړې خو له بده مرغه د وخت را سره یاري نه کوله خان صاحب د مسلک له پلوه ژورنالیست دی هغه هر ورځ زموږ د جګړه ځپلي هیوادونو ویرونه او دردونه له بل هر هیوادوال نه له نږدې نه ګوري او اوري هغه بیا په خپل غږ کې د هیوادوالو نړیوالو ته رسوي طبیعي خبره ده چې د یو شاعر په توګه د دغسې ناورین ویرونو او زګرویو څخه متاثر کیږي لکه چې وایي دلته سپرلی نه راځي خدای ګمرور دی له موږ قاتل خزان ورته تنکی ګلان وژلي منم چې دلته خلک مینه او ژوند نه پیژني خدای ګو ټول عمر یې بس د زهرو کنډولي څخلي دي دلته دا خلک د شیدو شاتو خوند څه پیژني
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل هم د هاند په شاعرۍ مقاله واوروله دی وایي چې هاند په خپلو شعرونو کې د حالاتو ډیره په زړه پورې انځورګري کړې ده
د جعفرخان شاعري چې مالوستي ده ماته پکې ځینې شاعران ډیر نوي ښکاري د چاپیریال ډیر ښه انځور پکې دی د حالاتو انځور پکې دی د امنیتي حالاتو کیسې دي پکې مثلا ځانمرګ یو نوې کلمه ده چې شعر ته راځي د لومړي ځل لپاره چې په زیاته پیمانه مولیدله هغه د جعفرخان په شعرونو کې ده یو بیلګه ده چې د چویلې کابل ته نور نه درځم او ول کابل کې ځان وژنې کیږي نور مې د زړه دروازې کلکې تړندل ته جمعات کې هم چاودنې کیږي
د کتاب د مخکتنې دی دستوري ته پر ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره لکونړ سه هم یو شمیر لیکوال راغلی وو د کونړ پونتون د خوونی او روزنی په هنزي استاد نعمت الله کریاب د هاند شاعري د هنر تخیل او انزورګری یو مجموعه وګڼله
په څومره چې د هاند شاعري په دغه ځل میتوب کې ما لوستې ده او ریدلې
اوس می واوریدله ما ته ډیر خون راکا او زکه پاغه کی تصویر شته پاغه کی خیال شته هنر پکې شته دا ټول شان چې کله په شعر کې ګټ شي را ونغختل شي په فکرونو باندې تاثیر کوي
خپل هاند وای چې لزانې دومره تمه نه و
دین وخت یو انسان د دوستانو او د ملګرو د خوګو سرګندونو او د احساساتو ترغیز لاندې دومره راشي چې د سلفاز لري چې د هاغینه مننه وکي باور کوم ډیر وخت کیږي چې زه د شعر پنا باندې او څل لیکم او اول زلو چې کتاب می چاپ شو نو ما و د فکر کوم چې بس یو کار دی کوم نو کچا خوخ کو که خوخ نه کو خو دلته می چې د ملګرو پرزوینه ولیدلې واقعا ما ته جرأت راک زینور هم وهڅه ولما چې زه چې کوم کار کوم ډیر قوی شعرونه به می نیو لیکلي بیا هم باید دغلاره همدغه څه وڅارم دغلاره تعقیب کوم
یاد دی وی چې د مخکتنی په دی غونډه کې ترسلو تنو پورې شاعرانو لیکوالو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړیو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو د خبرونې په فایل کې تاسو ویلو چې په ادی او ساته خبرونه کې تاسو په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه ادبي خبرونه د باختر ستوریم اوریدلې سي نو سم د دې خبرونې وخت را رسیدلې
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم د نننۍ خبرونې په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي په سر کې به د پښتو شعر د غزل په چوکاټ کې د تغزل په اړه یو رپورت وړاندې کوو بیا به د افغانستان په خونځیو کې په مورنۍ ژبې د زده کړې په اړه د افغان کلتوري ټولنې مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه ولرو او په آخر کې به د شین خال په حق له یو کلتوري رپورت باندې د خبرونې لمن راونغاړو رازو لومړی رپورت تا شیر پوهانو د غزل په تعریف کې ویلي دي چې هغه موزون کلام ته ویل کیږي چې قافیه ردیب او وزن په داسې شکل سره اوړدل شي چې د مصرو ترمنځ د بهرونو تفاوت نوي او خیال او پیغام پکې نغښتی وي خو ځینې بازو قلوستون کې په غزل کې د تغزل خبره کوي دا چې تغزل څه ته وایي دا پښتنه مو د معاصرو شاعرانو او نقادانو مخې ته یې خېده شاعر او لیکوال ډاکټر محمد زبیر اسرت دا پښتنه دا رنګ ځوابوي
تاروګي او پتنګان چې ماشوم په لاس کې رونسي بیا پریګ دي او غرنګونه دا په لاس کې پاتې شي او پرپرکی والوزي تاروګي والوزي زه هم چې کوم شعر اوریدونکي په زړه باندې دغه سي اثرو کې چې غرنګونه دغه په زړه باندې او دغه په ذهن باندې نقش نو دغه تغزل
اکرام الاگران بیا وایي چې که غزل وجود وګڼو نو تغزل روح ګڼلې شو
تغزل چې کوم دی نو د غزل روح دی غزل وجود دی او چې تغزل پکې نه نو اسیغه وجود دونه مقام نه لري چې الفاظ او خیال تړون په داسې انداز کې راشي چې د غزل کولا نورم دیته کې او د خلکو ورو د اپیل کې چې را دا خدامه د خبره
پیر محمد کاروان وایي چې عواطف احساسات او تخیل په داسې انداز بیان شي چې د لوستون کې زړه ته پریوتون کې وي تغزل بللی شو
نو شعر کې عواطف او احساسات او مثلا تخیل دا داسې په یو انداز کې راغلی وي چې مثلا د سړي زړه ته ډېر پریوتون کې وي نو ستا د زړه خبره دغسې یو چا کړې وي چې ته وایې چې دا خو زما په زړه کې هم ګرځېده کله په ډېرې سادهګۍ کې دغسې یو څه وویل شي چې هغه ستا زړه ته ډېر پریوتون کې وي
فیصل پاران وایي چې په کوم شعر کې د پارسۍ او عربۍ ژبې مخصوص ټکي په داسې انداز بیان شي چې د زړونو کیفیتونه پکې راڅرګند شي تغزل ورته ویلی شي
موږ چې کله اردو ادب بیا ګورو هغه تغزل بیا دي ته وایي چې دا یو مخصوص قسمه شعري چې هغه کې خامخا د زړه د کیفیت او بیانې سم مخصوص فارسیانه سټکی پاغي کې چې د زړه واردات بیان پاغي کې شو یو خستان داس کړه دا تغزل دی خود دې مطلب دا دی چې بیا به موږ غزل په تغزل قربانو په غزل د غزل په تغزل د قربانولو مطلب دا دی چې غزل دې صرف د زړه د کیفیت او د عشق او تعشق د پاره پاتې شي نور دې کې نور نه بیانېږي خو چې کله مونږ د دې کلی په تناظر کې غزل لګورو، غزل بیا د دې نه عملی طور باندې ډیر زیات مخکې تللی دی، او تا غزل زما پاند باندې یو تهذیبي جامه ده.
شیرین یار یوسف زی په غزل کې علامت تغزل ګڼي.
مخبل زانی غزل کې ځنې سیاسي تجربې کړي دي. ما یو شعر لیکلی چې دای زلفان لکه افغان نه کې چې سب په لارو سب په بر پرته وي. دلته کې اوس ما مقصد خو زما د افغان بی اتفاقي وه، د لارو پر تقسیم وو، خو ما خو په موضوع کې هغه نشو راوړلی، نو هغه مقصد به هم پکې حاصل شو، تنس خو هغه هم پکې راغلل کنه، او تغزل به هم په ځای باندې پاتې. خو دغسې کچری مونږ وکړو نو مونږ به تغزل لاسه ور نه کړو.
رحمت شاه ساحل بیا په یو بیت کې تغزل هغه څه ته وایي چې ټولې خوبیانې پکې راټولې وي.
تغزل هم پکې پکار دی، پیغام هم پکې پکار دی، خبر هم پکې پکار ده. ټولنیز ژوند نقش و نگار دا اغی کڑو وڑ دا اغی ٹول شوی دا پکې پکار دی. زمنګ دے حسن معیارونه هم پکې پکار دی. دا چې کم کم شیرخه جوړ جاړ شیر دی په مونږ نه لګي، په زړه مونږ نه لګي، روح ته مونږ کوز نه شي. نو زدي مثال به زدا سے در کم چی بنیادم دی په زرګونو په لکونو ګرځي د سرونو یو میلې دی، خو حسن پکې ډیر کم. اغه سړی د هر چا نظر راکاږي.
کنن سبا وکته شي د ډیورنډ کرخه دواړو غاړو ته ګن شمیر شاعران ته غزلی شیرونه لیکي. غزل بول شاعرانی لامل د موضوعاتو پراختیا بولی، خو یو شمیر نقادان بیا دا وایي چې ډیری ځوان شاعران د قافیې او ردیف په تړلو هر څه ته غزل نوم ورکوي، چې له وجې پښتو غزل کې تغزل کمرنګی شوی دی. اختر ستوری قدرمنو مینوالو، د افغانستان کلتوري ټولنو ګډه جرګه په 2015 میلادي کال په کابل کې جوړه شوه، چې د افغانستان په پښتون میشتو ولایتونو کې د پښتو ادبي ټولنو او جرګو د انسجام د چارو ترڅنګ پښتو ژبې ته د علمي آثارو د ژباړې کمیټه، د مصور بنسټ په نوم د ماشومانو د ادبیاتو خپرنیزه اداره، او په افغانستان کې د ښوونځیو په نصاب کې د مورنۍ ژبې د زده کړې هڅې په موخو کې شاملې وي. اوس موږ د افغان کلتوري ټولنو د ګډې جرګې په نورو فعالیتونو خبرې نه کوو، البته په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کړې په اړه مو د دغه ټولنې مشر ډاکټر خوشحال روحي غږولی، او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې په کابل او نورو هغو ولایتونو کې چې پښتانه له دري ژبو سره ګډ ژوند کوي، په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه تدریس څومره یقیني شوی. هغه په ځواب کې ویلي دي،
په افغانستان کې که څه هم پښتو د قانون له مخې لومړۍ ژبه ده، او پخوا خواته د قانون له مخې ملي ژبه هم وه، اما له بده مرغه هغه رښتینی کوم مقام چې لري هغه نه دی ورته ترلاسه شوی، او مخصوصا په کابل کې او هغه ولایتونو کې چې هلته وګړي د ژبني لحاظ سره مختلط دي، او له بده مرغه د پښتنو بچان د خپل مورنۍ ژبه د زده کړې نه محروم پاتې شوي دي. د افغان کلتور ټولنې جرګه یو اساسي استقامت همدا ده چې څنګه وکولی شي چې په کابل کې او همدا ډول سره په نورو هغه ولایتونو کې لکه بلخ او هرات او کندوز او بغلان تاسو معلوم دي داسې ولایتونه دي، غزني چې هلته بیلابیل اتنیک ډلې د افغانستان ګډ سره اوسېږي، هلته څنګه وکولی شي د پښتنو بچان لپاره د دوی په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابر کړي، چې الحمدلله موږ په دې باندې بریالي شوي. تر اوسه پورې په کابل کې اوس شاوخوا 100,000 زده کوونکي اوس پښتو ټولګیو ته ځي. پخوا چې موږ یوازې خوشحال خان لیسه او یوازې رحمان والی صلی الله چې هغه هم زیاتره د هغو پښتنو دپاره چې دوی د قبایلو نه راتلل، د سرحد نه اخوا راتلل، د هغوی دپاره دا ځانګړي شوي وو، اما اوس موږ خپله د کابل میشتو پښتنو دپاره الحمدلله تقریبا 100,000 زده کوونکي دوی په پښتو ټولګیو ته ځي، په خپله مورنۍ ژبه زده کړه کوي.
ډاکټر صاحب، ستاسو داسې د ښوونځیو پورې محدودې دي او که تر پوهنتونونو به یې هم غځوئ؟
بده مرغه په پوهنتون کې موږ تر اوسه د نوي بریالی شوي، سره د چپلو پسې هڅې شوي دي، سره د چپلو پسې موږ لوړو زده کړو وزارت ته تر ټولو مشرۍ ماڼۍ پورې موږ خپل دغه غږ رسولی دی چې موږ په پوهنتون کې مخصوصا د کابل پوهنتون چې دا باید د ټول افغانستان د قومونو او د خلکو او د ژبو یو هنداره پوهنتون وي. معنا دا ده چې دلته د افغانستان هر وګړی که هغه پښتون دی که تاجک دی، هغوی د وکولی شي دوی په خپلو رسمي او ملي ژبو باندې دلته زده کړې وکړي. له بده مرغه موږ په دې نوي بریالی شوي چې دغه ستونزه تر اوسه پورې حل کړو.
هڅه روانه ده دې کار لپاره؟
هڅه روانه ده، هم د محصلینو په کچه او هم د استادانو په کچه. هڅو اساسي موخه هم دغه د ننګرهار نه، د خوست نه، د کونړ نه، د اروزګان نه، د زابل نه یو پښتون بچی چې د ټول عمر یې پالته په پښتو زده کړه کړې ده، هغه کابل ته پوهنتون ته کامیابي کې، اما د فتن دی هلته دی یوازې د فارسي ژبې یا د دري ژبې د زده کړو سره مخامخ کېږي. نو دی خامخا هم په درجه کې دی لوي دي، هم دا ته یو سنګ کله کله دوی ناکامېږي، او دا د دوی په مجموع کې د دوی په روحیه باندې هم بد تاثیر کوي، د دوی په ځکو باندې بد تاثیر کوي.
درې کاله وړاندې چې دغه کمباین پیل شو، نو ستونزه دا و چې د پښتو ژبې معلمین نو اوس دا ستونزه تر کومه حل
نه بده. مله تخو 2500 کلن یو سیستم دلته دلودلو چې هغه ایواز دي د ریجه به حاکمیت د ریجه به د وطن ژبه ده اما ایواز نه ژبه نه ده. نو دلته تاسو پوهیږئ چې پښتانه اکثریت دي هم 2500 کلن سیستم دغه سو چې په رسمیت کې په هنه کې او په لوړو ځکو کې دلته ایواز د ریجه به حاکمه وا او پښتانه د خپل عمرونو ژبه د ځکو نه محروم پاتې. نو ته به خبره ده موږ د خوونکو ستونزه دلودله د کتابونو ستونزه دلودله د ځای ستونزه دلودله په لومړي قدم کې موږ په دې بریالي شو چې د کتابونو ستونزه رفع کړو. د خوونکو ستونزه تر ډیره حده پورې رفع شوې ده اما بشپړ توګه نه ده رفع شوې. له بده مرغه زموږ پښتانه استادان دي داسې ترتیب نیول شوی چې هغوی د دري صنفونو د درس ورکړي خپله پښتو صنفونه د پښتو استادانو محروم پاتې دي. یعنې تر اوسه پورې هم موږ دغه ستونزې لرو. تاسو چې کله یو 2500 کلن سیستم کې تغییر راولئ نو خامخا به د ستونزې څه پړاوونه به تاسې ګالئ. نو د خامخا ستونزې په مخ کې پرتې دي اما انشاءالله به دغه ستونزې به هم د یو دوو کلو کې مغالب شو. دغه د پرم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې هغه مثلا د حقوق زمایي یا اجیر بالمقطع استادانو د استخدامول دي. همدا ورو سره موږ کوشش کوو چې د درملمینونو کې هم دوه ژبه نصاب رامنځته شي. معنا دا چې هر کوونکی چې دغه ځنه فارغيږي باید په پښتو او په دري ژبه باندې تدریس وکولی شي. نو دا یو بل اساسي چاره ده چې موږ په دې باندې کار کوو.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو اوس درته د شین خال په اړه یو کلتوري راپورټ وړاندې کوو.
یو بړی دی مات څو دنیا خوران نشو شین خال دې میرا
شین خال چې په ځینی پښتني قبیلو کې له قدیمه رواج لري د خزینه خوله یو پزلپوري برخه جوړوي. خو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ماشومتوب کې ځینی هلکانو ته هم په تندي شین خال وغل کیږي چې د ژوند تر پای ور سره مل وي. یو افغان بیرمن چې عمر یې تر اتیو کلونو اوړي او په تندي زنه او رخسارونو یې خالونه ښکاري د خال د وخلو په طریقه راته غږیږي.
خدمت والا ویلو اغم خو ټاکا ولو به بم پیاله کې پاکه پیاله کې به موز به خلو اغم تور ته به لګونی ولو تو کې بم پکې واچول به بم پکې ټکی یو وارو ولو خستا خټه کې بم د کای مات کړلو بیخ پیاله راغلو اغه بم بیا د ټکی خودو به بم دوستنې جوړه کړلې اغه بم په تندي وال په مخ په موال په زنه بم وال اغه به پاتریشو چې پاتری به شو مخونه بم نه انځله ابا تینا خپري واته ولاندي بشنو خالونو
تاسو هم خال وهلې دي کنه
پته او پته دي مواله په مخ مواله په زنه مواله بشون دي امرا لواله
او دا خيت شي شه دي
خيدا مالونو لې کاری کنه ور بشي چا ور بشي تینا جوړيږي غنم تینا جوړيږي هغه لبا منګه خيد وي
خال وخلکو د خزینه سنگار برخه ده د چې هلکانو ته په ماشومتوب کې ولي خالونه وهل کیږي دا پښتنه د سپینسري افغان ادي دا رنګ ځوابوي.
الکان لا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا نو غونه بیوا ل سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانانو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان ویل بیدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا.
یو تنزوان چې په تندی شین خال لورای اخکاری او مو پخته چې د سپ خاطر ور د خال وخلې شوی هغه په جواب کې وویل
زمانم رفولا جی ور دیو خصوصا زمنګ بکورنه کې تقریبا زم ما نکو هغه لا مور والو بس بیغه پاتشي او بیغه نه باز ما پلاره او ما ترله چی خالو والو هغه دم بس پاتشو تقریبا زم ما درې سلو تون نور هغه مرشي او دوه دوه چی خالو نه ول دوه پاتشو دغه سلسله روانه او به تقریبا به زم ما تقریبا سلو پنځه خوینده مینه مشرانه وي او زم ما تقریبا نری نور نه کېدل بس بیغه نه بس از چی کله زم ما شروع شو بس بیغه چی زم نه خالو والو نو بس اخو دې پاده کړو نو بلغه بس دې دا یو ګوپ غوند شو لکه مونږ به کریم پر غوسل هغه غوونه پاره چې بره اختان غوندي هغه ختبه پر غوسل چې هغه دې مشکنه مشکنه واچولي
تا کله دورانې دوه حاصل کړې
ما دې دوران دوه حاصل کړې چې کله بزان پوه شو ما د بس تعلیم له حاضر ما نه بس ما ولې دا خو ګنا لري او زه ځلانه په خور اندر شیر تلاړم اندر شیر لا زرګر رته ویل چې ری داته وې پاکه نو دل دې کند جوړي کې تیزاب مانی خمخ کړې او بس پرې دا خیال دی
یو بل تنزوان چې پتندي او شونډې خال وخل شوي وای چې دوه خندل پاسه پیدا شوه نو زکه ورته مور پتندی او شونډه خال وهلې دي.
ما نوم سوابر زه ډیر نازول مو ورټوب کې خورغان نه مشران وي بل ما کوم کشر بل ماشوم زمانه نو نو دا په خال چې په زنه په شونډه ده دام را ته کور کې والو او پتندی مر ته کور کې والو و خندل د پاسه زه شوم به زمانه دسته ماشوم نه پیدا شو
خدا خلونه غتاسته مور پلار په تندی او شونډه والو اوس چې زه ګورم تا په لاس باندې
خالونه والی دی ستوری دی پی جوړی کړي نامې دی پی جوړی کړي دا دی به څنګه چل کړي
دا چې پاکستان ته مهاجرت کو نو زه ورځ لاړم چې تا فلم وګورم خیبر بازار نو بار چې ګورم خلک ول ناشته او په دې خلکو ته په دې لاسونه نو دا غا بس ماشین بازار باندې دا لاسونه باندې پدې
نو کله خو در چا د پاتله نه دی ویلې سمځایم
خلکو کړي مزهمت خو زه اوس یریګم ډیر خلک وي چې دا کوپته خدای نه خاصه مرشن دا غرستانه کیږي جنازه نه کی
نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان د شین خال د پولوري ارزښت تر څنګ وایي چې ماسر شیر ته هم شین خال په خولي بنه رانه نوته دی
غنی خان یو ډیر مشهور شعر دی هغه وایي چې ملک حاضر کتابه ما دا یو ټکی زده کړی وایي تور هم خایسته شي چې د یار په زنه خال شي دا یو شاعرانه انداز لري کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج ته وختو نو موال ته وایي هغوی پوښتنه ترې وکړه چې تا
د پښتو له فولکلور او کلاسیک شیری بهیر نواخله تر ننه پورې شین خال دی یو ښکلی مضمون په توګه پښتو شاعرۍ کې ځان په شاعرانو منلې تر دې چې کله کله د رومانی خیالونو تر څنګ حماسي رنګ هم خپلوي کله چې په افغانستان کې د وینو سیلاب په سپو وو نو پیر محمد کاروان عمده خال په ډېره هنري بڼه د حماسي په خون کې رنګولې او یو نارې لکلی ویسلی چې لزړه ناراشي لکسوږي د وینو خال ساسي نو سوري لاس نه د سپینې سولې سوال ساسي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.